라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1409 کال د لیندۍ یا قوس یوشتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د 12 میاشتې یعنی دسمبر له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو په دې نیم ساعت کې به واورئ چې افغان امنیتي ځواکونه په پام کې لري چې د جوزجان ولایت په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد تصفیوي عملیات وکړي. او د روسیې ولسمشر پرون په ترکیه کې وویل د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه به منځنۍ ختیځ لا بې ثباته کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سر ټکی په هند کې د افغان خزینه پولیسو د لومړی ډلګۍ روزنیز پروګرام پیل شو. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ سیالي به یوه تاریخي لوبه وي. او بنیامین نتنیاهو وایي له اروپایي هیوادونو هم تمه لري چې بیت المقدس د امریکا په څیر د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. بشپړ خبرونه. د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د تیاری خبر ورکوي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني پرون ازادۍ رادیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې تقریبا ټول کلي د داعش وسلوالو نیولې دي. رحمت الله کوهستاني له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه ملی اردو او کماندو ځواکونه پلان لري چې دلته عملیات پیل کړي. عملیات به ځمکني او هوایی وي او مشري به یې ملی اردو کوي. کوهستاني د عملیاتو د دقیق وخت له څرګندولو ډډه وکړه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات نن سه شنبه پیلېږي. په هند کې د افغان د امنیتي ځواکونو د لومړۍ ډلې روزنیز پروګرام پیل شو. د افغانستان د پوځ لومړۍ شل کسیزه ډلګۍ چې ټولې ښځې دي د هند د تامل نادو ایالت د مرکز چنای د پوځي زده کړو په اکاډمۍ کې روزل کیږي. د هند ان ډی ټی وی چینل ویلي چې دا روزنیزه دوره به د دسمبر په 3 پای ته ورسیږي. د چنای پوځي اکاډمي په هند کې د پوځیانو د روزنې اصلي مرکز دی. د افغانستان د ښځینه پوځیانو روزونکې تورنې سنجنا جی آر پرون خبری رسنیو ته ویلي دا ښځې به د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنگ ته تیارې شي او دا زیاتوي چې دوی غواړي د جګړې په هر ډګر کې د ګډون موقع ولري. په کابل کې د هند سفارت تیره اونۍ پر ټویټر خبر ورکړ چې د افغانستان د ښځینه پوځیانو شل کسیزه ډله د پوځي روزنې لپاره د هند چنای ایالت ته استول کیږي. د کرکټ نړیواله شورا وایي دا چې هند به د افغانستان د کرکټ د لومړۍ ټیسټ لوبې کوربه وي تاریخي خبر دی. د کرکټ نړیواله شورا پرون تایید کړه چې د افغانستان ملي ټیم به لومړنۍ ټیسټ لوبه له هند سره وکړي. د هند د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړي او د کرکټ منتقد آکاش چوپړا پرون کرک انفو وبپاڼې ته چې د کرکټ لوبې ته ځانګړې شوې وویل
افغانستان د رایز ان انټرنیشنل کرکټ هاز بین
په نړیوال کرکټ کې د افغانستان راپورته کېدل ټول دې ته اړ کړل چې کینی او چکچکی ورته ووهي. واقعا خوشاله یم چې هغوی ته دا موقع ورکړل شوی او زه هیله لرم چې ډېر ژر به دا سیالي وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا په وینا د هند او افغانستان د کرکټ د ټیسټ لوبې دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی، خو غالباً په 2019 میلادي کال کې به وي. بنیامین نتنیاهو وایي له اروپایي هیوادونو تمه لري چې د امریکا په څیر بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی د اسرائیل د صدراعظم دې غوښتنې ته قاطع ځواب ورکړی او ورته ویلي دي چې داسې توقع باید له نورو خلکو وکړي. موګیرینی پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اتحادیې غړي به د بیت المقدس په اړه نړیوالې اجماع ته ګوري. د امریکا ولسمشر د تیرې چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه رسمیت ورکړ او وی ویل چې د امریکا سفارت به هم له تل ابیبه د ښار ته ولیږدوي. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طایب اردوغان سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې همداراز وویل چې له ترکیې سره په دفاعي برخه کې یو شمیر موافقې به هم لاسلیک کړي. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیې ولسمشر ښاغلي اردوغان وویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقرې دریځ یو دی او دواړه دا اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عمل په توګه پیژني. اردوغان وویل د منځني ختیځ د وضعیت او د بیت المقدس په اړه د مسکو او انقرې تماسونه به جاري پاتې شي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي پر ایراني چارواکو یې ټینګار کړی چې هغه ایرانیان چې د بهرنیو هیوادونو تابعیتونه لري او ایران ته د سفر پر مهال نیول کیږي خوشی کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې او یک شنبې په ورځو په ایران کې وو او هڅه یې وکړه چې ایراني چارواکي د ایراني الاصله برتانوي نازنین زاغری رد کلف خوشی کولو ته راضی کړي. نازنین د برتانیا د یوې خیریه ادارې کارکونکې وه او د ایران حکومت په 2014 میلادي کال کې د رژیم پر ضد د دسیسې په تور ونیوله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون د برتانیا پارلمان ته وویل چې ایراني چارواکي بشري حقونو ته د درناوي د اصل له مخې وهڅول چې د نازنین په څیر د دوو تابعیتونو لرونکي وګړي له زندانونو خوشي کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په باورې چې د جوزجان په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې چې د چارواکو په وینا د داعش وسلوالو ځای پکې نیولی تصفیوي عملیات پیلیږي. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په مؤسسو کې د اصلاحاتو لړۍ پیلیږي.
یو جامع د سمون پلان جوړ کړی دی. شپږ شپږ لري لیډرشپ او مینجمنت او تشکیل نیولې تر تخنیکي او مسلکي برخو پورې.
په نورو موضوعاتو کې د کرکټ شورا د دایمي غړي په توګه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړی ټیسټ لوبه له هند سره کیږي.
د نړۍ هر یو لوبغاړی چې هغه د هر هیواد وي ارمان وي چې په هندوستان کې لیټیسټ سیالۍ کې دوی برخه واخلي. نو زموږ د لوبغاړو لپاره به دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره وي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل صدر اعظم له اروپایي هیوادونو غواړي چې بیت المقدس د امریکا په څیر د ده د هیواد د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. لازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د جوزجان ولایت په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو د نفوذ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات کیږي، خو ولایتي چارواکي وایي چې د عملیاتو دقیق وخت لا نه دی اعلان شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې په قوشتېپې او درزاب کې د داعش د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره پوځي عملیات به نن سه شنبه پیل شي. په همدې حال کې په جوزجان کې د مدني ټولنو یو شمیر فعالان او ولسی خلک له حکومت غواړي چې امنیت ټینګ کړي او په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
په جوزجان کې چارواکي وایي چې د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو ټول کلي د داعشیانو په لاس کې دي او د حکومت واکمني یوازې په څو پوستو او د ولسوالیو په ودانیو کې محدوده ده. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور آزادی راډیو ته وویل چې د دواړو ولسوالیو ډیر خلک له خپلو کورونو تښتیدلي او د جوزجان مرکز ته یې پناه وروړې. باز محمد داور وویل په درزاب کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیاتو ته سترګې په لار دي.
د تسلط دولت فقط یعنی یک قمندانی است، چند دانه پوسته داریم.
د حکومت پلاس کې وازی د قمندانی ودانی او د ولسوالی ودانی ده او څو پوسته هم لرو. نور د درزاب او قشتېپې ټول کلی داعش نیولې دي. خو د هغه په وینا د داعش وسلوالو په دریو کلیو کې خپل اساسي مرکزونه او د وسلوالو دروزنی کمپونه جوړ کړی دي.
د اهالی هم سي قريه مهاجر شوند او در
د هغو دریو کلو 90% اوسیدونکو مرکز ته راتښتیدلې دي. د داعش وسلوال په سیمو کې د خلکو په کورونو او د شونځیو په ودانیو کې ځای پر ځای سوي دي. د کومه ځای چې د هغوی حرکت پیلېږي د مغول، سردره او ګلخانی کلی دي. د د درزاب ولسوال روانه اونۍ رسنیو ته وویل چې د الجیریا دولس وګړي او د فرانسې څلور وګړي چې د ویښې هم پکې دي نه ویلیدل شوي او باور پر دې دی چې د داعش وسلوال روزي. یو شمېر غربي څارونکو فرانس پرس ته ویلي چې د داعش وسلوال غالبا د تاجکستان له لارې افغانستان ته ځي، خو د درزاب ولسوال وویل چې د ورتګ لارې یې نه دي ورته معلومې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې رپورټونو تر خپرېدو وروسته وویل چې نن به د درزاب ولسوالۍ د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي، خو د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د ځپلو لپاره پوځي عملیات په درزاب او قوشتېپه کې پلان شوي او دقیق وخت یې لا نه دی څرګند. فرانسویان، آلمانیان، د چچنیا وګړي، ازبکان، د طاهر یولداش د ډلې خلک او نور بهرنیان شته چې د درزاب په سردره کلي او د قوشتېپه په چکمچور کلی کې ځای پر ځای سوي او فعالیت پیل کړی. ازبکان له کورنیو سره راغلي خو نور یې تقریبا ټول مجردان دي. د جوزجان امنیه قمندان وویل د کسان ته پوځي اکمالات له پاکستانه کېږي او خوراکي مواد د سیمې له بازار نو اخلي. د جوزجان د درزاب او قوشتېپه ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته په مرکو کې ویلي چې حکومت باید سیمه ژر تر ژره د داعش له وسلوالو خلاصه کړي، که نه نورو ولسوالیو ته به هم ګواښ پېښ شي. د جوزجان د مدني ټولنې یو فعال علي شیر انتظار جوزجاني ازادي راډیو ته وویل په درزاب ولسوالۍ کې ودې ښوونځي بندې او 319 ښوونکي به برخلیک پاتې دي. په قوشتېپه کې 15 ښوونځي تړل شوي دي. له دې چې حکومت پام وکړي او دا سیمې چې د داعش مستمره ګرځېدلې د داعش له لاسه خلاص شي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ پخوانی ولسوال رحمت الله حشر څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د مشر طاهر یولداش زوی ملک یولداش په درزاب او قوشتېپه کې د ځوانانو په جلب جذب لګیا دی او د انتحاري حملو لپاره وګړي روزي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه په ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره کوي. د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت یو هر اړخیز پلان په پام کې لري چې په پلي کېدو سره به د پوهنې په کیفیت کې د پام وړ بدلون راشي. په دې اړه نور حل له کابل د واصل وسال پر راپور کې واوري.
د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسؤلین وایي داسې پلانونو طرحې تر لاس لاندې نیولي چې په پلي کېدو سره باید د هیواد په ښوونیزو تحصیلي نظام کې د پام وړ بدلون راشي. د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د دوشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل دغه وزارت د پوهنیز نظام د اصلاح لپاره په دریو برخو کې ورخیز پلان جوړ کړی چې د نورو مسایلو سربیره پکې د تعلیمي نصاب سمون ته هم جدي پام شوی.
هغه چې لیډرشپ او مینجمنت او تشکیل نیولې تر تخنیکي او مسلکي برخو پورې، مالیو تدارکاتو برخو پورې، د زده کړې کیفیت او د زده کړې د نتیجو د پیمایش کولو او د تدریس او د زده کړې د پروسې د ښه کولو، د معلمانو د تربیې د ښه کولو، همدارنګه د وزارت د داخل ډپارټمنټونو اصلاح او د نورو وزارتونو نور مؤسسو د وزارت د اړیکو بیا تنظیم او بیا منظم کول او هماهنګي قوي کول د ټولې برخې سره راځي.
خغل شینوار وایي دغه پلان د دوو کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې پلي کیږي چې د پوهنې په کیفیت به مثبت اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ په بادغیس ولایت کې د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه غوښتل تربیه کوي چې په درد نه خوري. خغلی غنی ویلي د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو روان وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د تحصیلي نصاب د سمون ترڅنګ د یو لړ نورو جدي اصلاحاتو خبره کوي. د دې وزارت مرستیال بیان د رفی پیکار په ډېره ازادي راډیو ته وویل
د لوړو زده کړو وزارت یو لړ جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي چې یوې هم د تحصیلي نصاب بیا کتنه او ارزونه ده چې د لوړو زده کړو په کیفیت ژور اغیز لري. د دې ترڅنګ موږ غواړو چې د څېړنیزو بنسټونو معیار هم لوړ کړو. هڅه دا ده چې زموږ نصاب او تدریس د نړیوالو معیارونو سره برابر شي.
خو له دې ټولو سره سره د چارو یو شمېر پوهان بیا د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په اوسنۍ رهبري د باور نه لري چې په دغه دوو ښوونیزو تحصیلي بنسټونو کې د جدي اصلاحات راولي. له دې ډلې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د پوهې ترڅنګ زده کوونکو او محصلینو ته باید مهارتونه او مسلکي زده کړې هم ورکړل شي.
د پوهې ترڅنګ عملي زده کړه ولري، هغه مهارتونه ولري. مهارت اوس د زمونږ فارغین مهارت نه لري، پس د مهارتونو زده کړه په معارف کې نه کیږي، د مهارتونو زده کړه په لوړو زده کړو کې نه کیږي. من د خپل ځوانانو وخت ضایع کوم.
ښاغلی پتمن وایي د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د اوسنۍ رهبرۍ له وسې پورته کار دی. د نوموړي په خبره د بنیادي اصلاحاتو لپاره په دواړو وزارتونو کې باید پیاوړي او مسلکي ټیمونه رامنځته شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډی سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره کړي.
وال سټریټ ژورنال په اچین ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو پر وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن وایي چې د افغانستان د جګړې وضعیت پر یوه حال ولاړ دی، خو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې امریکایي او افغان ځواکونه د خلکو لمځکو او کلیو د داعش جنګیالیو په ایستلو بوخت دي. مقاله لیکي چې په 2014 کال کې داعش جنګیالیو په افغانستان کې ځای وموند او د پیخه، تختو او مومند درې د خپل خلافت په څانګو بدلول غوښتي. مقاله زیاتوي په هغو ځمکو کې اوس جوار او غنم کرل کیږي چې د داعش جنګیالیو تر واک لاندې وي، خو د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په نتیجه کې اوس پر شا تمبېدلې دي. وال سټریټ ژورنال په دغه مقاله کې لیکي چې د شنبې په ورځ عراق د داعش پر وړاندې بریا اعلان کړه. داعش د درو کلونو په موده کې د عراق درېمه برخه تر خپل کنټرول لاندې کړه، خو اوس د عراق ځواکونه له سوریه سره پر پوله سیمه تصفیه کوي او کنټرولوي. مقاله همداراز په افغانستان کې د داعش جنګیالیو ته په اشاره وایي چې اوس دوی له ملکیانو څخه جلا سوي او په غرونو کې بند پاتې دي. له همدې کبل امریکا پر هغوی هوایی بمباری کولای سي او د مځکې له لارې افغان ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای په اچین ولسوالۍ کې داعش جنګیالي په نقشه کوي. د امریکا پوځي څېړونکي وایي په افغانستان کې شاوخوا 1500 داعش جنګیالي پاته دي. مقاله د یو امریکایي قومندان له قوله لیکي چې غواړي د هوایی بمباریو په واسطه داعش جنګیالي د ژمي په اوږدو کې په غرونو کې بند کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغان کوماندو ځواکونو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان سرتیری او پولیس له سخت دریځو سره د جګړې په ډګر کې لاس او ګریوان دي، د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د بریا یوه بیلګه ده، ځکه همدا ځواکونه دي چې حملو ته لومړی ځواب وایي او ډیری تهاجمي حملې هم دوی پر مخ وړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې زیاتوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو د امریکا څلور کلن پلان د $200 میلیون په ارزښت پلی کېږي، خو مقاله د امریکا د پوځي اټکلونو له مخې یادونه کوي چې د افغانستان د 3.3 میلیون نفوس په درو کې یوه برخه په داسې سیمو کې اوسي چې یا د طالبانو په کنټرول کې دي او یا هم ورباندې د طالبانو، داعش یا نورو سخت دریځو ډلو لخوا د کنټرول لپاره جګړه روانه ده. مقاله لیکي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا څلور کلن پلان به د پوځ، پولیسو او هوایي ځواک شمیر له 19,000 څخه تر 34,000 پورې پر زیاتولو تمرکز کوي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې 14 کاله کېږي او امریکا د دې مودې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو د روزنې او مجهز کولو په برخه کې $70 میلیارد مصرف کړی دی.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له اوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب په توګه د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په توګه لومړنی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې له استرالیا سره نه بلکې له هند سره وکړي. افغانستان له څو کلونو هڅو وروسته سږ کال د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ او له دې سره د نړۍ له مخکښو ټیمونو سره د ټیسټ لوبو د حیثیت خاوند شو. ټاکل شوی و چې افغانستان خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې د استرالیا په وړاندې وکړي، خو پرون تایید شو چې دا لوبه به له هند سره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانگزی پرون په یو مرکه کې راته وویل چې له هند سره لوبه د افغان لوبډلې لپاره خورا مهمه ده. ښاغلی ستانگزی د مرکې په پیل کې د هغو هڅو یادونه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبو د تایید لپاره کړی دی.
یقینا کله چې موږ د ټیسټ دریس ترلاسه کړ دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه. د دې تاریخي لاسته راوړنې لپاره موږ په دې تکل کې اوس یو تاریخي لوبه برابره کړو. نو هندوستان د موږ تاسو یو عنعنوي دوست هیواد ده او د کرکټ په نړۍ کې یو پرمختللی هیواد ده. نو زموږ کوشش هم همدا و چې خپل لومړۍ سیالۍ د ټیسټ له هندوستان هیواد سره وکړو. په دې تکل کې موږ د کرکټ بورډ مشرتابه خپله شخصا ما او جناب مشال صاحب سفر درلوده ممبئی ته او د هندوستان د چارواکو سره کېناستو. د هندوستان د کرکټ بورډ د چارواکو سره او دا غوښتنه مو هم همدا یو له غوښتنو څخه دا وه چې د ټیسټ سیالۍ ورسره وکړو لومړنۍ. بیا په دې اوسني سفر کې سنګاپور کې وو هم ما د هندوستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس راهل جوهری سره نږدې خبرې وکړلې او همدا وعده یې موږ ته راکړې وه چې پروپوزل دې موږ له طرف نه تللی ده. موږ په خوشحال یو چې افغانستان سره لومړنۍ ټیسټ لوبې وکړو خو چون دې موږ بورډ به منظوروي نو خوشبختانه د هندوستان د کرکټ بورډ مشرتابه امیتاب چودري اعلان وکړ دا یو ستر زیری ده یو تاریخي سیالۍ به وي.
د دې لوبې نیټه ټاکل شوې ده څه وخت به کیږي په کوم ځای کې به کیږي دا معلومات شته؟
ټاکل شوی په دغه همدې میاشتې په 18 تاریخ په دوبۍ کې د ما د هندوستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس راهل جوهری سره بل ملاقات ته هلته د آسیایي شورا د بورډ د غړو جلسه راسي په هغه کې به زه دی هم اشتراک لرو. هلته به په نور محتویاتو باندې د دې سیالۍ موږ غږیږو. نیټه به ټاکل کیږي کوم وخت کې به سره موږ لوبه کوو. د دې کپ نوم به څه شی وي دا به هر کال کیږي نه کیږي په کوم ترتیب به کوو کلم چې ټول جزئیات معلوم کړل د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه د هندوستان کرکټ بورډ مشرتابه به دې یو پریس کانفرنس لاره نه ټولو هیوادوالو ته او ټولو نړیوالو ته به اوري.
د افغانستان لپاره دا ښایي یو مهمه لوبه وي په دې خاطر چې د ټیسټ سټیټس لرونکي هیواد په توګه به یې لومړی لوبه وي. د دې فرق څه و د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لپاره چې دا لوبه له استرالیا سره وي که له هند سره؟
چون هندوستان د کرکټ په نړۍ کې ډېر یو ستر رول لوبوي نو دا یو ډېر نیک تصمیم ده. د ډیپلوماسۍ له طریقه او تخنیکي لحاظ نه به کوم خاص توپیر نه درلوده خو بیا هم درته وایم چې د نړۍ هر یو لوبغاڼی چې هغه د هر هیواد وي که د استرالیا وي او که د انګلستان وي او که د سریلانکا وي د هر یو لوبغاړي دا ارمان وي چې په هندوستان کې د ټیسټ سیالۍ کې دوی برخه واخلي. نو د موږ د لوبغاړو لپاره به دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره وي او هر هغه لوبغاړی به چې په دې ټیسټ سیالۍ کې لوبیږي د تاریخ حصه به جوړیږي.
او کلان راته ووایي چې د افغانستان د ټیسټ لوبو راتلونکي ته تاسې څه ډول انتظار لرئ یا څه تمه لرئ؟
زمونږ د ټیسټ سیالۍ لکه دا اوس په سنګاپور کې زه وم دوه سیالۍ هم د استرالیا سره نورې برابرې کړي. د ټیسټ یو سیالۍ به په استرالیا کې کېږي او یوه سیالۍ به موږ له استرالیا سره په هندوستان یا په دوبۍ کې کوو. یو ټیسټ سیالۍ ویسټ انډیز سره دوه ټیسټ سیالۍ بلکې ویسټ انډیز سره مې برابرې کړي دي. یوه له بنګلادیش سره یوه له انګلستان سره په لارډس میدان کې به کېږي. د زیمبابوې او د آیرلینډ سره ستا متواتر ټیسټ سیالۍ به کوو. نو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دې ټیسټ په ډګر کې یو ډېر خطرناک لوبډله وي انشاءالله په آینده دریو کلو کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. ستاسو له پیغامونو.
هلو السلام علیکم. زه ورور جان له سارک نه غږیږم. زموږ 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته څوک بلاس کنډوالو کې نه نوتلی او مرسته راغلی وه $2000 او څه کمبل انسار ته. دا موږ یو پیغام ده چې موږ ته هیڅ شي مرانه کړه څه زورواکان ووړو څه غلو رازنه سره ووړو او موږ ته هیڅ شي مونه رسېدل او موږ ته جوال راکړي دي انشاءالله خوان او لوګر نه غږیږم. وسلام.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. تر بازه نه کندهار څخه خبرې کوم. مې د دې نه اسکی چې مسته ماشینه نه راکړې. زما د لوړو څه دا یې چې کومه ماشینه پر وخت باندې مستر اوره سي دوی خپل جیبونه داسې پیسې لري موږ ته پر وخت باندې مشین نه راکوي برا خو نور بیمات نور جزیات به دی موږ ته پر څه وخت باندې ورسېږي موږ مشین نور د ګډو ارګانو ده ورسېږي ورکړی دی یوازې د پولیس ارګان دا پاتې دی پولیس یې نه جوړ کړی زموږ ګناه څه ده چې د نور ارګانو تېر کړي یوازې زموږ دغه مشین یې نه قید کړي زموږ ځای نه دي راکړي هر څه په چا باندې کور کول پسې نه په دغه دغه ماشت ناشته چې دا ماشت تر وخت باندې ور نه کړي نو د کور په څه شي وچلې دغه ماشت لپاره باید ناشته چې مانه دغه ماشت دغه 2000 افغانۍ ته ناشته چې 2000 افغانۍ میاشت ناشته ور نه کړي 2 میاشتې وګرځي نو بله د کور په څه شي وچلې زموږ لوړ کړي چارواکی دا زموږ پیغام ورسوي مننه خیره شي
قدر من اوریدونکو حوسم پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د تیاری خبر ورکوي د افغانستان د پوځ لومړی 40 کسیزه ډلګۍ چې ټولې ښځې دي د هند د تامل نادو ایالت د مرکز په یوه پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي بنیامین نتنیاهو وایي له اروپایي هیوادونو تمه لري چې د امریکا په څیر بیت المقدس د ده د هیواد د اسرائیلو د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کولی شي او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي پر ایراني چارواکو یې ټینګار کړی چې هغه ایرانیان چې د بهرنیو هیوادونو طبیعتونه لري او ایران ته د سفر پر مهال نیول کیږي باید خوشی شي سمو کاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د روسیې ولسمشر سوریې او مصر ته تر سفرونو وروسته پرون ماښام د ترکیې پلازمینې انقره ته ورسید ولادیمیر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې مسکو او انقره به د پوځي او دفاعي همکاریو د پراختیا په برخه کې څو موافقه لاسلیک کړي پوتین او اردوغان په ګډه خبري غونډه کې هم درز ویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه د منځني ختیځ کرکیچ لا پراخولای شي
پوتین بیگا په انقره کې خبريالانو ته وویل چې د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت لا بې ثباته کولای شي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مصر او سوریه ته ترتګ ورسره بیگا له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ورسید دواړو ولسمشرانو د سوریې په ګډون د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې کړې دي پوتین پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединённых
Штатов. Зоранам я довольно вокруг Черусия, а вот Туркия двара бавар да дичеда Америкада мутахиду ярат да итария преклечи, байтул мукадас да Исраиль да плазмени потога просмету пежени, а вот Америка сафарат на Тель-Авиве байтул мукадас да олеж дави, по манзани хатицки да возят на шоковолу сарам растамиси кавалай. Баракс да сими печера и возят ба на бисубатакли, да па асаски да Исраиль ау Фалестин да сули проса шендавалайси. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقرې دریځ یو دی او دواړه د اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عامل په توګه پیژني
د ژوند رنګونه
نوم رحمجان دی د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکی یم سرباز یم دلته
لکه څنګه چې د نوم معلومیږي سرباز ته په خپل سر باندې لوبې کې ولی ته سرباز یا سرتیری
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی دا د وطن خدمت دا به چې موږ ټول افغانان ټول ورونه به چې ټول دا خدمت وکي
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي جنگ بموي کله د مخامخ جنگ کړي
هو ډیر ما په زیاتو ورسوالو کې وظیفه کړې په شیرزادو نه اول چې زاس کړ شوم شیرزادو ته لاړلم شیرزادو نه بیا رالم خیوی ولسوالۍ ته خیوی ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته نیانت دې ډیر جنگي ول دغه کړی دي یعنی جنگونه مرابانی شوی خډیر ډز رابانی شوی دي خو الله پاک ساتلی دا وطن خدمت ده په هر مؤمن مسلمان باندې فرض ده
کله رسې شوی دي چې تاسو له دښمن سره مخ شوی جنگم کړی غوي تم تلفات تړو دی او زړه دې په درد کړي
هو د سي اکثر واخ شوي دي یو ورځ شیرزاد ته لاړلو یو سړی سره قتل نه زینا خو چې دغه شوغي خانمون باندې طالبان موټر راغې خ خو چې دغه شو مونږ ترې نه تیښته وکړله. خدایشته هغې مونږ باندې ډزې وکړلې. خدایشته چې دا مسلمانان رونه یعنی مونږ هم افغانان یا هغه هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دغه جنګیالیو ته چې تا سره جنګ کوي؟
زما پیغام ورته دا ده چې بس کې نوره د جنگ او جدل بس کې، زه څوک یم او هغه څوک ده، زما افغان یم او هغه افغان ده، د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې د خپل افغانان یو تر بل باید چې نور ونه وژي.
د دې سرتیری لخوا د سولې له دې پیغام سره د خبرې مجله هم پای ته ورسېده. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو رخصت غواړم او سټوډیو سپارم خپل همکار سلطان محمد سرور ته چې بلنیم ساته خبرې مجله وړاندې کوي.